په اسلامي جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وي، جزاګانې په دوه بنیادی کټګوریو تقسیم شوې دي، یو حدود دي بل تعزیرات. حدود هغه جزاګانې دي چې د هغې تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی، د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هماغه جزیز حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهې باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي. او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. مثلا د لنډ مثال لکه ووایو، څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان څوک شاهدي ورکړي چې فلانکي سړي زنا کړی ده، او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانیولي چې لکه سلایي چې په سلادایني کې ننوځي، دا تثبیت نه کی. قرآن کریم وایي چې داسې متهمونکی سړی دی اتیا دورې مباشر ووهل شي. معنا دا ده چې حدودي جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، حق اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري. او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده پورې د تربیتي جانبې ته توجه کوي نسبت د تطبیقي وخت کې. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله، هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوي نه د شک او تردید چې په پلانکي کوڅه کې مې یو څوک د یو چا سره ولیدو او سلام، هغه په زنا جزا باندې محکوم شوی او سلسله نورو شیان. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې موږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې په اسلام کې. اما دا چې د دې دپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي شرایط په اصطلاح امکانات ورکول کېږي، دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم څارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکي پس وارد شي، هغه شیان چې موږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو، تاریخ د اثبات د دې مسایلو او تر ډېره حده پورې تاریخ د تطبیق، د دې دپاره امکانات شته دي په اوسني حاکمیت کې. په قدعي ډول سره ویلی شم چې نه، نشته دي، او دوی د دې توانایي نه لري. دا مخکې د دې نه چې د عدالت موجب شي، دا د بې عدالتۍ او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.